үсүг ээлж байгаа гэж баваларам авид хац байлацсан. Тодорхой агуул бүхсэр хамаа байгаа Ирана. Цэцэн гээ. Дади цэнгээ тариф дара чэни цэдэр банди пихсэви эсэнси алад цэнгээ дара. Авич яран зэди хокмат патанг да хабай мэсрам мэскэлдарам бия яушу сустун дара пихада. Дадал цэд ахбал эсэсат ахбат вар интэкалау. اخبل بلگریتا آغی اخبل ما تر انتقالی شایران اخبل احساسات راخلی خو شایری بی ایوا دی اخبل یو ملگریتا نیساسی آغا دی اخو مخاطب کل دلیر لوی دا حسو کولی چی دا آغو دیور انتقالی خو دا انتقال دا چی نی چی مثلا زینی وی با الحمدلله یا زینی مانانا کواب یا هو دا هم خیم با دیخو جملوی من نسو کولی پا شایری که هم من مجبور شی بیتا ام دا غزخیم یا از ما وزخانه دا یا تخبایم
علت ممکن دا وی سی فرزند کتو وی الحمدلله الحمدلله دوم را تکرار شویده چی اخه احساس تره وطلی او شای چی تکرار نوی احساس پا که پاتوی کلماتو پوری لاوسه پامبیر تا ام دا غشیر تا مرغی شوی خوشبویی که کهو گرو تنده او شیرین خوشبویی ل گلدان پوی و باد پسی پخپل الوتلی گوره دیر کافر تصویر ده دلتا بیا هم یو تصویری ابهام ده البته لفظی ابهام هم دالری او مفهومی ابهام هم تر همدی تصویر مخ کی پا دی شیر که تصویرون نسبتا عادی دی یعنی دو کسان دی خبری نسر کبی او سترگ او لاسون سر بیل دی البته دقا برخی بیا یو چه بیل ده لیکن دا کمال ده چه تصویرونو کی دسه تدرج وساتل چی یعنی د شیر تصویرونه یو رتم غواړي دسنه کې نسی کېده فکر را سره نظر یې کنه دسنه سې کېده یو ځل ډیر عمیق احساس وړاندې کې به بیرته سلو شي البته که بیا بیا عمیق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم پیدا کو لیکن زموږ ځینې شیرونه دسې دي یو ځل یو ډیر عمیق احساس وړاندې کوي به بیرته شیر بیرته هغه له عمق نه راووزي او بیرته عادی خبری سی دغه د شیر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
په تاسو مې ډیر اړین نظر ده. د شیر رتم بیا فضا یعنی دا تر پای ساتل په کار دی. مثلا ما یو فلم کوت دا فلم په دغه پایل کې ډیر د هیجانی و ډیر خو وروسته درس راول وی د نورمال دوه کسو پیتاوی کې ناستو بیا خو بیا خاطی خو هغه د پایل کوم هیجان هغه کوم حرکت هغه کوم هغې چې درلوده هغه یې تر پایه ورسو ساتلی حتی په نیمایي کې نور نو فلم د دې وړ نه و چې وکتل سي دا یو خبره ده. په شاعري کې ځینې وخت کېدای سي رتم یا هغه کومه فضا هغه کوم موږ معمولا رتم د وزن د آهنګ په شکل هم کاروو ځکه چې هر شي کې یو رتم موجود ده. دا د زړه ټکان نه ده ته خپله یو رتموز لري یو رتم لري چې مثلا داسې نه چې یو ټاک کې یو ټاک کې یو څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو تر منځ چې هغه کوم واټن ده مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده باید هر ضربه وزن و طول و عرض باید یوه ثانیه یوه یوه ثانیه یوه ثانیه چه نیست یوه یوه نیمه ثانیه بل دوه ثانیه سی بل بیت یوه ثانیه سی دلتا در کسوک ده رقم دزره حرکت و در یقا ملکه گه یعنی کم یعنی من کوله ایسو چه په شاعری کې هم رتم ځکه چې اوس کوم یو مشکل پدې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده. خو نن سبا دا چې هڅه کېږي چې دا موسیقي باید نوره له شعر وشړل سي لرې سي ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري. مثلا کېدای چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا ودلته زما په شعر کې خبره په دې کې ده چې یعنې یو ځای کې احساسات ډېر ژور ښکاره کېږي یو ځای کې خو دا فرق کوي.
وبس زما مطلب دا و یعنی کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کېږي او سرچپه ممکنه ده. استاس په همدې شعر کې مرغی شوی خوشبویی کې عادي حالت ده بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغلی دا هغه شعري منطق ایجابوي سي همداسې وي
ما فکر کوم مخکې چې ویل به مجبور وو چې هغه د شعر د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو دپاره هغه کوم شیانې چې هغه لوښي چې دي هغه په پام کې ودرو. خو ځینې وخت داسې وي چې شعر موږ دونه په خپل تخیل کې ځو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتېږي، مثلا ځینې وخت کې ځینې قواعد اتلسو هغه کوله، ځکه شیبه کې چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل د اخلم، نو هغه شیبه مانه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یې یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه. خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو، که نه بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې شي، کوم ځای کې چې ته احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وشي. او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کې خوند راکوي هغه ابهام ده، او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آگاهانه
لاهو صاحب ځینې کره کتون کې بیا دا وایي چې هر زړه وسیله لکه مبالغه، اغراق، غلو، تضاد، کنه تشبیه و استعاره خو لا کوټه کوټه را سره را روانې دي له پخوانیو زمانو. د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دي وکړي، او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري. د مرغې شوي خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي. کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو، مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده، خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته، کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته، ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي. لاهو صاحب، مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هېواد په اندازه شعري معنا نه لري، زیات لري دی. یعنی مثلا په شعر کې وطن یاد کو، په شعر کې هېواد یاد کو. هېواد یو سیاسي کلمه ده، وطن ټاټوبی ده، د اوسېدو ځای ده، د پلرونو د نیکنو او داټو. نو ځکه په شعر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایست غورځو، نه به پخوانۍ کلمات ایست غورځو، لیکن بڼه به یې نوی کوو، خپلې خبرې به پکې ځایوو. همداسې نه ده؟
بالکل مسکورې ته مونږ څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شیان لرو، یو آیینه دی او انتظایی دی. که مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی شو، ځینې چاته نه شو ښودلی، او سپوږمۍ او دا لوښي دي، دا زموږ آیینې تصویرونه دي. که چیرې زه بیا داسې راواخلم سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما د څه احسان ده، که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي، خو که مونږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نشیندي، یعنی کېدای
شي په نوي شکل باید یاد
شي، ډېر ورته وي، بلکې موږ ویلي چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي. زمونږ فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو بڼې نوې کړو، ترکیبونه نوي ورته رامنځته کړو. پیغله شوې مثلا پیغلې پروا شي، مثلا پخوا به څوارلسم سپوږمۍ، یعنی څوارلسم یعنی معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی، هلته مونږ هغه نه دی یاد کړی. چې تکرار راغی که بیا هم څوارلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري، تکرار وو. مثلا همدغه موضوع ده، هماغه زړه موضوع ده. مونږ هلته پلوشې ورته پیغلې کړې دي، مانا دا ده چې یعنی رڼا یې تېزه ده، او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه، هماغه کیسه ده. دلته شکل بدل شو
په همدغه شعر کې. لاهو صاحب،
خلکو ته نه وایي شو اما موږ محتوا نه شو لري کوله، محتوا هماغه زړه په زړه ده، هماغه سپوږمۍ ده، هماغه غار.
او نه نه، طبیعت خو هماغه طبیعت،
سمندر هماغه ده. اوس مثلا لکه مخکې مې وویل
دخل المار نن مثلا المار هماغه المار ده. المار په همدغه شعر کې په نوې بڼه یاد شوی دی، مثلا دلته شرابي المار ماشوم شوی دی، یعنی المار شرابي شوی دی. خو د کوم جماعت البته په همدغه المار کې، خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغاني شوی دی، چې شعر کمال ته ورسره رسېدلی. لهو صاحب، فکر نه کوي چې همدغه تصویرونه که چېرته امکان د دې وي چې کله ناکله وطني بڼه خپله کې ډېر افغان لوستونکي به را جذب کړي، او ډېر ته به ډېر محسوس شي، که څرنګه؟
ښایسته نظر ده، خو یو خوب یې هم پکې شته. مثلا مونږ کله چې افغاني ویل و افغانیتوب نه مطلب هماغه د افغاني جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي.
نه مطلب مې اوبښه، دا مطلب نه ده. مطلب مې له افغاني دا ده چې هغه ماشوماله چې په افغانستان کې تېره کړې ده، له هغې کې یو تصویر راکه شوی.
هغه زمانې خلکو ته وریادی که نه، یو ډول فیصله نوستالوژي رامنځته کوي، یا
لکه همدغه اوس همدغه په د جومات په تیر باندې یو یو
یو
یو څراغ را ځوړندای کنه نو دا په خپل یعنی لږه تصویر سره دی هم بیرته شریکوي
مو ښه مخال هزار یعنی هر یعنی مو په دې حالت کې زه ځینې وخت تصویرونه جوړو بیا شیرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون راوخلم دوی کوم تصویر نه زیات خوند اخلي لکه تاسو ته اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده یعنی ما تر اوسه تاسې خبرګون نه واورېدلی یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وي هماغونه لیکوال یا شاعر په سر د خپل لوری بدلوي د هغوی په طرف سي د هغوی ذوق پیدا کوي یو خو سمه ده هنر هم ده یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي مثلا یو وخت کې دغه دا مثال مخکې هم ورکړی وو دا د افغان یو سندرغاړی احمد سهر پوښتنه کړې وه چې ته پخوا ډېرې مستې سندرې ویلې او داسې شور انګیز او دا نو په دې وروستیو کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوې دي وی دا علت یې څه ده ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی که نه چې زه فوق العاده علاج ولرم خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښیې که د دوی تمایل دغو سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما به ویل
لیکن لاهو صاحب ډېر به هم تمایل ته هم څوک نه ګوري چې بیا له خپل مسیره ونه وځي
عالی عالی ډېره خو نو ځینې وخت بیا دلته بېرته تاسو سره موافق یم یعنی یوه حده پورې ځکه چې بیا دې تمایل بېرته دی شاته دې ګرځي ځکه ځینې وخت د اورېدونکي ذوق هغه د ښکلا خوښولې هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابته کاپي سوې ده له نورو نه راخیستې زمونږ اوس مشکل دي کېدي ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي د هغه پلانۍ رنګ ښه رنګ ده هغه نورو هم بیا پسې تعقیب کړی ده بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې چې دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دا هم اتومات دی دی یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته سیز په سترګانو ته وګوري خو موږ هم بل یو بل مو هغه په دې لرو یو بل په اصطلاح یو دین یا یو دنده زموږ دا ده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښولې هغه معیارونه ورته لوړ کړو یو څه یې راوباسو ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یاره دا به هیڅوک هم ونه لولي خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې دا شعر ته مونږ خوښ ده هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو دغه کلمات دا جملې موږ ته خوند راکوي نو په هر حال به موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو هغه ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو هغه کوم اندازه چې دغه هم باید لوړ کړو دائما یې په یوه حال ونه ساتو چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن هغوی باید یو ښه شعر وپېژني بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات چې نوې شاعرۍ ته نوې تجربو ته یعنی هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه وایي ویل کېده چې هلته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر هغه ته موږ نظم نظم خو چې هغه نه وایي شعر نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب فقط قافیه او وزن او بس نو شعر دوی نه پیدل چې نه شاعري دا نه ده موږ وینا ده نو وزن پکې ستا نو قافیه خو شعر ده مثلا تاسو کولی شئ د ومانیازي صاحب ته استاد ومانیازي اشعار وګورئ هېڅ وزن نه لري منصور کلام ته او ما پخپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم په هغې کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي خو هڅه پکې ډېره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې بعد وینا وسی او نو وختونه په پام کې نیولتي نو زه په هر حال ودسو یعنی زه د سینا سم ویل چې زه روان ده د مال اړه ډیر علي ده او د خلیته مال اړه تعقیب کې یعنی زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د سواله سمې سپوږمۍ او د پیرلوشوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه په کې راول یو څه کوشش وکړو چې دا
له شغل لاهو څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې د تیر اونۍ په خپرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دوو شعرونو غږېدلی وم. که مو د دې نقد اورېدو ته زړه کېشي نو د تیر اونۍ خپرونه هم په ازادي راډیو .com کې موندلی او اورېدلی شي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
شاکس همغه دی چې کیسه راته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک لپاره مختک سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوی دی نو عکاسی ته ورلم خو باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګ د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسی د اصولو په اړه بل شاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېم برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نه مساوي برخو وویشي، اصلا یو منظره ویني په نه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخي،
او
هر برخه باید له بل برخه سره یو شوي.
یو شوي د دوه افقي او دوه عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نهو شیانو کې څو شیان باید اصلي وي؟
ګوره،
مطلب مو دا دی،
د مطلب مو دا رس یو منظره سي ویني، تاسو باید درې خط، دوه خطا داسې وباسي او دوه خطا داسې، یعنی
دا عمودي دوه افقي،
او دا په نهو
برخو تقسیم،
تقسیم کړي، او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا کلاس یا ایلاند چاپ لاس یا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راوړي،
دا تقاطع هغه مهم شی راغلی،
وو باید هغه شی زیاتره عکسو کې باید هغه اوږه یو کلاسي.
او دا جالب فرمول ده. او بل څلور شوونه پرې برخه کې عکسان کې،
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه، طبیعی کرخه، مثلا لکه لاره، سندونه، کتاره یا سوری، دی لدون که سترگه دی اصلی موضوع تا بیایی.
یعنی پریک شک نشته چه یو اکس که خو زینو شانو تا توجه زی، لیکن تاسو لکه سرنگه چه دلت اشاره ورته کوی، یعنی زینو شان لکه لاره او لکه سوره دا دیر مهم ده.
او مثلا تو بینه دا مطلب دا رسی داگه تی سگوره لاره ده، دا لاره اغه مهم شیطان خواتزی، یعنی د تاسو ترګې د لارې سره مهم
تعقیبی،
یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه،
سیدی اغه مثلا یو چیرته یو کله زائد کلم کله د غرد او دغه د التی بی، یا مثلا په کورون کټاری دی سه کټاریزی، او د ایتاسترګي او دغه کټاریزی هغه جکس خدمیږي الته یو خونه ده یا پښو ده.
او یعنی او بخښه، یعنی د کټاری اخره باید یو دم پاکس کې نیوي قطع شوی، یو شی باید
نه کده سي، مګرم هغه اکس جو یعنی کول راځي، یعنی کټاروسی دغه کې د لیدو لیدونکو سترګي او خطبي،
یعنی دا حرکت ورکوي،
حرکت ورکوي او سین او د شانس دی غو نه مخ
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه، کنه پاکس کې کته د متوازی کړه چې دوا عمودی او دوا افقی خط باید ویستل شي. لدی پرته څه تناسب پاکس کې پکاره؟
تناسب بل داده سه یو سیمتری پاکس که که دسی وی بعضی وقت یو تاسی اکس تا یو چوکار جور که مثلا نغشه پا چوکار که را ولی لکرکی نسی اکس اخلی مثلا کرکی پا که راسی او ده کرکی شاعت منظره ای ده کده راسی یا دروازه یا مثلا اکس ده کلی ون اخلی ته دی نورو پانو شاتا شاتا گوری او مثلا چارگرده پانو ما بینا اکس اخلی چی دا چارگرده شاخوا دیده ونی پانی راسی دا دام دیر یو که داغه دا کمکی
نو دلتا دی تناسب خبرات چشه را
تناسب دارسی تا اخشای پا چوکات کرا ولی او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې له تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی تاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یو غار نه عکس اخلي مثلا
او د ساکسونو ډیر زیات شي ویم چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو اغه دروازه یو کم معلومی شو بیا ورس دی لکه عکس دی په چوکاټ کې شي دی کوټې په دیوال باندې د سیاو شای
وسیم
یو تناسب پکې پیدا کړ په دی اکاسان یو بل خبره هم دا کیږي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعضی عکسو کې ډېر ښه خرسي ووسی دل خاطر هغه عکسو ته دغه وای مینیمم غته مینیمالیزم یعنی یو عکس داس ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور سده په حساب مهم شای ده او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه در کورت جلبوی او دغه تا به حساب ستایل تا مینیمال یا مینیمال ورتوائی سه دم یا ستایل دی اکاسی ده چه بعضی اکاسانی اخلی دم
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لغشانو پوی وحکس کدی چه دی اصل عکس یعنی اصلی فوکس پیغه منده نوی
جاتر خالی شایی مثلا ایچی حالت نسته مثلا
لکه آسمان
لکه دیوار سده
او سپین دیوار ده
سپین دیوار ده دلتا مثلا ورکه بل شایی ده مثلا پیشو عکس ده او سپین دیوار ده مگم نوشان حالت نیستی تباجر جاد نکی
رسولی سبتا سویل سی کلا نا کلا دا خالی فضا منفی فضا مهمه وی او کلا مهمه نوی چه وقت مهمه وی چه وقت نوی مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکثره واخلي او دغه وخت کې نو ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې هلته لږ زره بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څانګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شان دي سده وخت هغه منفي څنګه معنا نه لري او بد کاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسیم ډکښه وی ویدو
ډکښه مکم البته ته هغه د تا مهم شای سه غوړ غو نکس وخت هغه داستان سره د عکس د غوړ سره جوړ کې هغه لباینه وړي تاسو ترګه خواته وړي نیم موټر مثلا البته اټس په دغه سکه ده
مانا نه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرموله مو واسه کو چې او موزي او درې او فقې خطي به واسو پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام هغه همیشه هغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ما مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید له تقاطو د باندې
دی باندې وو
له میرویس رسولي څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دې خبرونه پروستیو کې لنډه کیسه لرو د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخشری نصیر احمد احمدی کیسه نسرین حقمل وسته او ازادی راوی مجلې ته را لېشلې له دوی مننه کوم دا کیسه سره اور
لاری په خوشنۍ وویل تا هیڅ هم دې زده کړې د ماشوم سر وزړید لاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته له پالې به هم نه پوهېږي د جامې ګنډلو ماشین د غږ ودرېد ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده سړیه تر اوسه خو له په اول سیند کې دی زده به یې کړې د سړي تندی تریو شو لاسې بکسې ور واخیست له کوره ووت او دفتر ته لاړه ښځې ماشوم ته وکتل ورو یې وویل ګوره زړګیه ته وایي خپل درسونه ووایې د پلار خبره دې تر په زړه کړه ویل یې که په سبقونو کې تکړه وي نو یو ښکلی کوچنی بایسکل درته اخلي ماشوم په حیرانۍ ورته وکتل ښځې د ماشوم لاس دې تاو کړې ورو یې وویل هلک رانه د مکتب وخت دی هلک بکس ته لاس ور وغځاوه بوټونه یې په پښو کړل د باندې ووته هوا سړه وه د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد د موټر ګړندی روان و یو لاروی ورمخته شو ماشوم یې له لاسه ونیو د سړک ته بلې غاړه یې ورسره لاړو په وروسته ماشوم په ټولګي کې و معلم یې په توره دړه یعنې هوه تورې ولیکل په لوړ غږ یې وویل کندل اکا علی ببارا سه بار کتابچه هایتان بنویسید ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل شیبه وروسته معلم وپوښتل کندولک تو چرا نوشته نمیکنی ماشوم ورو وویل څه د معلمې شونډې بیا وخوځېدې چې گفتی هلک بیا خپله خبره تکرار کړه څه وکړم معلمې تندی تریو کړ بچې ما پښتونه نه فهمم تو چی میږې وراړه شوه د یو بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحالۍ وویل آفرین بچی لایق چه قزود نوشته کدي د تختې پر سر یوه لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خپرونه مو هم دومره وه زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خپرونې مو خدای مل
عاشقی سپہ سی رنگ پائی مالا کرم